په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېر برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په اړه د قطر د پلازمېنې دوحې پر روانه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع لومړیتوب ولري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي به چې دې غونډې ته رابلل شوي پر دې خبرې وکړي چې نړیوال په څه ډول د افغانستان د روان وضعیت په وړاندې یوه شفافه او یوه همغږي ښکیلتیا رامنځته کولی شي. هغه همدارز وویل چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت پلاوي ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، خو تر اوسه رسما پکې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي، د ګډون په اړه د ځینو شرطونو یادونه کړې چې یوې هم د دوی موقف ته پر درناوي څرخي. طالبان چې تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي په ټول افغانستان کنټرول لري او باید په هر نړیواله غونډه کې د هیواد د اصلي استازي په توګه ومنل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د هیواد کې بشپړې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د نړیوالو ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوې یوه میاشت وروسته به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې انکور بنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو تمه کوي چې طالبان د یوه ټول ګډونه حکومت جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په موسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټول ګډونه حکومت جوړولو شرط په خپل حال پاتې دی وویل موږ دا مسله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله منو چې د طالبانو حکومت خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخه خاغلی رودین کو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرسته د طالبانو د لری کولو د وړاندیز پاړه وویل چې د افغانستان پاړه د روسیې په ټولو پالیسۍ کې بدلون نه راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې د طالبانو لپاره د دې ښه زمینه برابره شي چې له نړیوالې ټولنې سره ښکیلتیا زیاته کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هیواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچه د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو ډېر اټکل د پنج امو او کابل سندیزو حوزو کې شته. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو او اوبو د کچې لوړوالی په ځانګړې توګه د بدخشان، تالوخان، بغلان، پنجشیر، غوربن، کونړ او لغمان سندیزو سندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په سیل امبرونو کې شته. د دغو سندیزو حوزو په غاړو کې له هستوګنو غوښتنه شوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د له احتیاطه کار واخلي او هم د نور له خطرونو خبر کړي. د افغانستان په یو شمېر سیمو په تیره شمال حوزه کې وروستیو سیلونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره پرون چهارشنبه د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یوه غونډه کې کړې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې غونډه کې وویل شو چې د پاکستان مخالفان په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او د ملکي وګړو د پنهښه کولو لپاره د افغانستان خاوره استعمالوي. د پاکستان د پوځ د دغه ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسما غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې بیا دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې د افغانستان خاورې به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد وکاروي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشي مایکروفون ستاسي پروگرام کې ز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کو ساسي قرباني یو نن په خبرونه کې د سیلابونو په اړه باندې خبري اترې لرو په روسته یو څونه یو کې په افغانستان کې سیلابونو د ځاني تلفاتو سربېره خلکو ته ډېر مالی زیانونه هم رسولي دي دغه سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک بې کوره کړي دي او په ډېر شمېر سیمو کې خلکو ته ډېر ځاني تلفات هم اړولي دي خو دا چې د دغه تلفاتو مخنیوي څنګه کېدلی شي په کومو سیمو کې چې خلک سیلاب ځپلي دي هغوی ته څومره مرستې رسېدلې دي او سیلاب ځپلي هغه مرستې چې ورته رسېږي سیمو ته یې ورغلي دي دا کوم کسان چې مستحق دي په دوی ویشل شوي که نه دي ویشل شوي او بله مسله چې نن په پروګرام کې به په خبرې کې وو دا سیلابونو وروسته کومې کرنیزې ځمکې چې سیلاب وړي دي یا کوم تاوان چې خاورې ته رسېدلی هغه سیمې ته رسېدلی دي څنګه یې بیرته جوړولی شو ترمینولی شو کروندګر په ځانګړې توګه باندې څنګه کولی شي چې د سیمې یا د هغه ځای چې کروندې اوبه وړي ده هغه بیرته کرنې ته آماده کړي نن به په پروګرام کې په دغې مسایلو خبرې وکړو اورېدونکو ستاسو د شمېرو همدارنګه د اړیکو پته مهم یو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ تاسو ته به وروسته شمېرې ووایم خو لومړی د خپرونې مېلمانه تاسو ته معرفي کوم چې دوی به تاسو ته مشورې درکړي چې د سیلاب د اوبو نه چې لا ستاسې په سیمه کې ډنډ پاتې شوي دي یا سیندونو ته تللي څنګه ګټه پورته کولی شئ او ورسره په څنګ کې هغه کروندې مو چې خراب شوي دي څنګه یې بیرته آماده کولی شئ کرنې ته خبرونه کې را سره د خاورې متخصص پوهنمل مرحبا صفانی او د اقتصادي چارو پوهان بشیر دوتیال دی تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي اوریدونکو تاسو تم شمیرې وایم کولای شئ چې په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ 00 3 2 2 4 5 0 00 3 2 2 4 5 0 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی تاسو کولای شئ په دې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ بیرته له سټډیوز مو کم کران تاسو سره اړیکه نیسي سوفانی صاحب را سره وصل دی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو د افغانستان د دغه وروستۍ ورختونو او سیلابونو نه خبرې یاستئ دغه ورختونه په دې موسم کې چې په افغانستان کې کیږي هغه څه چې په دې وروستیو کې پوهان وایي چې د اقلیمي بدلون سبب ده دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان متضرره کړی دی او په ټوله کې د افغانستان خلکو ته ولې زیان ډیر د نسبت نورو هیوادونو ته
بلې ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ځان خپل ور سره تاسو غلی چل د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو درنو همکاران ته تاسو تخنیکي همکاران ته همدارنګه د بحث درنه میلمه ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم واقعا ډیره ښه موضوع ده انشاءالله چې بحث به تر اخره پورې د موږ وطنوالو هیوادوالو لپاره اغېزمن او ګټور تمام شي دغه تاسو چې وویل حقیقتا دغه تغییرات چې د اوس خو سره ځي دغه په هغه موقع کې چې مخکې نه وو او په اني شکل باندې په یو دمي شکل باندې بارونونه کې د ټول تاثیر د اقلیم د تغییر د اقلیم د بدلون دی او دا خو پوهانو دا ثابته کړې ده چې او دا البته تحقیقات خودلې ده چې اقلیمی بدلون په ټوله نړۍ کې د خرابۍ لامل شوی او لامل کیږي لا روان وي خصوصا افغانستان د یو جمله یو دوه څه ده چې تر ډیره د اقلیمی بدلون تر اغېز لاندې دی د اقلیمی بدلون یو ژوندۍ یو ښه مثال یم دغه بارونونه وو چې د څوش په مخ کې په افغانستان کې وشول او متاسفانه چې په افغانستان کې په یو داسې شکل باندې دا اوریدل چې د خلکو اته د مړینې سبب یې کړل نو دا هغه اساسي لپاره دی چې په افغانستان کې متاسفانه طبیعت ته محیط ته او په اساس کې خاورې ته اصلا توجه نه کیږي دا کچېرې موږ په یو منطقه کې نباتي پوښښ ولرو کچېرې موږ په یو منطقه کې ځنګلونه ولري ولر طبيب مخخ نباتي شتون ولري رانت طبيب چې د اقلیم د بدلون اغیز په مراتب کمیږي او هغه حالت ته رسیدلی شي سړی ویلی شي چې اوس د اقلیم اغیز دومره تاوان موږ ته نه رسوي چې د اقل هغه ځاني تاوان خو نه رسوي که نور مالي تاوان یې ورسول او هغه خو به خیر شوي او څه جبران شي اما ځاني تاوان په هېڅ صورت باندې حتی په کومکو باندې نه جبرانېږي بده اوس هغه نړیوالې موسسې چې کومکونه کوي د هرې کورنۍ سره شاید یو ناچیز مبلغ کومک وکړي نو د هرې کورنۍ و هغه څوک چې تلف شوي دي هغه خو نه شي پېژوندي کېدلی او یا د ټول عمر دپاره د هغې چې کومه ګټه وټه وه هغه خو نه شي په دې باندې جبرانېدلی. دلته که راشو د سیلاب ته چې دا یو البته اقلیمي بدلون د دې سبب شوی دا سیلابونه د واقع شي او منځته راشي. سیلاب که داسې په ساده شکل باندې تعریف کړو عبارت د هغو مقدار اوبو څخه دی چې د ځمکې ژورې ډکې کړي او کله چې د ځمکې د نفوس کچا ډیره ټیټه وي هغه ژورې ډېر په اسانۍ باندې ډکېږي او هغه ژورې چې کله ډکې شوې هغه اوبه په روان شکل باندې حرکت وکړي دغه ته سیلاب ویل کېږي. د دې لپاره چې موږ د سیلاب کنټرول کړی وي مختلف فکتورونه مختلف عوامل او مختلف لارې چارې دي چې باید د هغې څخه استفاده وشي. انشاءالله وروسته بحث کې که فرصت و اتمان به پرې باندې رڼا واچو اوس د فیل هال لپاره د تاسو د خبرې په ځواب کې باید دا وویل شي چې تر ټولو زه داسې فکر کوم چې هغه هېواد چې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر د اقلیمي بدلون تر اغېز لاندې راځي هغه به افغانستان وي ځکه د افغانستان نه کروندګر نه عام خلک دې توجه نه کوي چې خاوره څه شی ده دې توجه نه کوي محیط څه شی دی طبیعت څه شی دی اصلا دې توجه نه کوي چې ژوند څه شی دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې افغانستان به نسبت د نړۍ نورو ملکونو ته تر ډېر زیاته کچې پورې د اقلیمي بدلون لامل اغېزمن.
تاسو د کور ودان وی سبحانه سه په دې برخه کې چې دا ورختونه کې یو په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې په ځنګړې توګه باندې کته خارته وګورو بغلان ته وګورو غور ته وګورو فاریاب ته وګورو د هغه سیمې دي چې وچکالی پکې کم وه که بیرته اوړي ته ورستانه شو. بیا د افغانستان جنوب چې ده که څه هم په دې وروستیو کې پکې ورختونه شوي دي خو موږ وړي کې شاهدان وو چې کروندګرو یې همدا شکایتونه کول چې اوبه نشته ده د ځینو سیمو اوسیدونکو په هلمند کې په ځانګړې توګه باندې خپلې سیمې پرېښودلې نورو سیمو ته وکوچېدل د وچکالی په وجه باندې. بیا د فتن د پسرلی په موسم کې دغه سیلونه یا پوړی کې داسې سیلونه راځي دا هم تاثیر د دې چې افغانستان کې خلکو طبیعت ته پام نه دی کړی او اقلیمي بدلونونو په دې خلکو ډېر اغېز کړی چې یو طرف کې سیلونه راځي بل طرف د وچکالی وي.
بله غلی سل دا که چیرې تخنیکي بعد یو څه کېدای شي زه هغه ډېر متخصصینو چې خپل دا رشته وي دغه په اندازه باندې ونه څرل شي ما خو دومره زه ویلای شم چې د اقلیمي بدلون ته په ټوله کې ټوله نړۍ ته وګورو اتمن به په مختلفو راپورونو کې تاسو هم اوریدلي وي دوستانو هغه کسان چې د موږ هغه اوري هغه ټوله اوریدلي دي دا راپورونه چې د اوس خو هغه لوی لوی کتلې دي یخونو چې وي په شمالي قطب یا نورو ځایونو کې هغه ټوله دي ویل کېدو په حال کې دي. نو کله چې دغه ویل کېږي طبیعي ده په هغه وخت ویل کېږي چې کله د حرارت درجه اوسل وړه شي داسې د حرارت درجه لوړه شوله او دا څپې په حرکت باندې پیل وکړي طبیعي ده چې د څپونه اتمن بخارات تولیدېږي چې دا سبب شي چې بالاخره بیا د وریځې په شکل باندې یوې منطقې څخه بلې منطقې ته انتقال شي. دا ورنه چې وړه ایږي طالبان چې هغه اصلي لامل یم دغه دی چې یخونه ویل کېږي او بالاخره د هغې څخه بیا دغه وریځې تولیدېږي وخت نه وخت هغه وریځې چون په طبیعي شکل باندې نه دي دا ځکه په طبیعي شکل باندې دغه یخونه باندې خو په میلیونونه په زرګونه میلیونونه کلونه تیر شوي دي او دا د طبیعت نظم د سیو برقرار وکړ دغه حالت باندې دا چې کله هوا ګرمه شوله دا مختلف غازونه هوا ته نشر شوله او طبیعت ته توجه ونه شوله هغه ولې شوله چې کله ولې شول نو طبیعي په هغه وخت ولې کې چې اوسه د حرارت درجه لوړه شي هغه د ځان څخه څپې ټولې لګدوي او ناګهانه او ناببره ورښتونه منځته راځي. دلته په افغانستان کې که وګورو کله وایي چې مثلا بهر ته موږ نږدې نه یو درست چې بهر ته نږدې نه یو خو کله چې دغه وریځې دلته راځي انتقالي خپل طبیعي مسیر طی کوي په وخت نه وخت راځي دلته. نو دلته موږ بعضې هغه اړین اقدامات چې د دې سیلابونو د مخنیوي سبب کېدلی شي حداقل د کنټرول سبب یې کېدلی شي هغه موږ نه دي په کار اچولي لکه تاسو وی وچکالي وي وچکالي چې کله شي موږ کوشش کوو هغه کوم بوټي چې په غرونو کې وي کوم بوټي چې په ځنګلونو کې وي او ځنګلونه وي او نور داسې شنه نباتات چیرې وي نو که هغه وچ شوي وي کښنوی د نباتات په واسطه باندې خرو کو چوي وي هغه بیره ورس سيزوي اصلا طبيعت او خاور او نباتي کوشش ته چې دا نباتي کوشش خپل د سیلاب اساسترین مانع دغه دي دې اصلا توجه نه کوو نو په دې اساس باندې بیا دلته کله چې نباتي کوشش شون ولالري اغلته سیلابونه یا د اوبو د وو اندازه ډیریږي د اوبو قطرات سره جمع کیږي او بل خلک په سیلاب باندې بدلیږي دغه نباتي پوښښ داسې ک سره توضیحات کې ورکړي د څو جهته خره یو خدای دې چې کله دغه باران په نباتات باندې راوریږي او څه اندازه د سرعت قطرات او یا د ذرات د باران یا د تاسکو د باران هغه سرعت یو څه کموي یو بل دا چې یو اندازه طبیعي ده چې د نبات په پاڼو د نبات په ساقو د نبات په ډډو باندې په دې باندې یو څه اندازه ننوتلی شي او نفوس کړلی شي او درېمه بیا دا چې کله دغه ریشې د نبات سړی وګوري که څو کلن نباتات وي دې ریشې په مترونو مترونو ژورې او په بغلو کې داسې په افقي او یعنې په عمودي شکل باندې دا په ځمکه کې نتلی شي دا شکل په ځمکه کې نه نوځي خو کوم باران چې وي هلته ووریږي او دلته بیا ریشه په ځمکه کې نتلي هغه ریشه خو نه داسې نه وي چې دوی د یا د زوګان په شکل باندې کلک بسته شوي یا دا چې سیمټو په شکل باندې هغه کلک بسته شوي هېڅ ضرر یې هلته د اوبو نه نوځي نه بلکې هغه خپله یو لاره ده د اوبو د داخلېدو داخل د خاورې ته دا شکل هلته د اوبو نفوذ وکړي دوه ګټې لري یو دا چې د تخریب د ځمکې څخه د سیلاب د تشکیل څخه جلوګیري وشوله او بل ګټه یې دا ده چې دلته موږ هغه ځمکلان د اوبه په سیلاب باندې بډای کړل
په بخښنه سره تاسو دلته یو بل پوښتنه کوم دا موږ چې وایو د سیلاب اوبه په ځمکه باندې نه ودرېږي یعنې غلطه نه ښکته کیږي هم داسې ځي کچېرې غلطه نه بات وي کوم موضوع چې تاسو تشریح کړی دا غیر ښې ته ځي لاندې هغه د ځمکې تلته اوبه وړي ځان سره که نه وي هم داسې په ځمکه باندې ځي یعنې د سیلاب اوبه بیا ځمکې ته ګټه نه رسوي که چېرته په هغه ځمکه باندې نبات یا ونه یا شی نه وي
قطعاً هغه نه رسوي هغه ګټه په دې نه رسوي چې دلته خو د تخنیکي لحاظه بیا څو خبرې دي خاوره طبیعي جسم دی او په طبیعي شکل باندې مصر باید غلي وي مصنوعي شکل باندې مصر داسې کله داسې سیلاب په واسطه باندې خاوره د یو منطقې څخه بلې منطقې ته انتقال شوله دا خو نو موږ خوږیږو چې دا یو مصنوعي شی شول یو ناګهانه دا خاوره هلته تشکیل شوه جمع شوله بل دا ده چې خاوره خپله د فزیکي خصوصیاتو د لحاظه که سړی وچوري هغلته خاوره باید ساختمان ولري یعنی دا معنا چې د ضرورت باید په پاشلي شکل نه وي لکه د سیلاب کې چې راځي د خاورې باید یو د بل سره څو ذرې د خاورو په لسګونه زرګونه او سلګونه ذرې یو د بل سره یوځای شوي دي او عامل په واسطه باندې هغه د تر ډېره عضوي مواد د نباتي پاتې شوي دي یا مثلا کلسیم کاربونیت ته یا د اوسپنې او المونیم اکسایدونه دي دې په واسطه باندې دغه د خاورو ذرات وصل کیږي چسپي او د خاورې یو ساختمان مصرف وي عینن که چیرې موږ دغه ته وګورو د میګیانې چې ځمکې څخه راوباسي دا خپل نه فقط یو ساختمان د خاورې دی دا موګکان چې د سهارات خرابوباسي دا فقط کې ساخت د خاورې ساختمان یو ډول دی خو دا د موږ په واسطه باندې راشوي په طبيعي شکل باندې د خاورې خپل ساختمانونه لري اګه چې د خاورې ساختمان ولري اغلته خلاوی دی په ساختمانو کې ایجاد دی کله چې خلاوی ایجاد شي اغلته بیا هم د اوبو نفوذ دی لري شي او هم اغلته چې کومې ریشې په ځمکه کې دی اغه چون د ژوندې موجود یو برخه ده دغه ته اکسیجن راځي نو کله چې د باران اوبه راشي د ذرات یو د بل نه جدا وي یعنی هغه طبيعي سایکل یې نه وي تای کړای یعنی هغه ذرات یو د بل سره یو ځای شي ویني وي په یو ساختمان باندې لري بدل شي کله چې ساختمان باندې بدل نه شي اغلته دی هوا د پاره زمينه نه مساوي دي غلطه دی وګوره پاره زمينه نه مساوي اغل ته حتی د ریشي مونږ نه کړی هغه ته ضرورت خاورې شي دوه څخه جلا شي وي نو پر اساس باندې د سیلاب وبقت ان د کاروندې د پاره موثر نه دي دا چې سره دی لکه د یو کوټ په شکل باندې ورکړي یعنی د لکه مثلا یو جریب ځمکه ته یو موټر دوه موټر د ټیکسچر د اصلاح په خاطر باندې در حالی چې خاورې ټیکسچر په دې باندې پاسونه باندې اصلاح کېدل هم نشي ا جدا خبر ده اما دا چې بسته سیلاب ورپښه کې وي کاروندې ته هغه چې څه خلاوي وي د هوا د نفوذ لپاره چې څه خلاوي د وجود نفوذ لپاره هغه ټول په فقط کې بند شي او څه مایکرو ارګانیزمونه دي چې فعالیت په باندې اکسیجن ودی هغه طبيعي د چم ریشم د نبات فعالیت مختل کی هم د مایکرو ارګانیزمو چې ګټور دي او په خاوره کې فعالیت کوي د نباتات ریشې سره قطعاً د اکسیجن بندیږي او هغه د مند دي
مننه سبحانی سپاس ته بیرته راګرځم اوریدون کیمرا ته په تمه دي دوی برا واخلو نو مورا ته واخلې لکم زما لیکنی ولیدا تخنیکی همکاروای چې هلمند نیو چاړي کنی ولدا کتاسز مخه غوري مې رواني نو مورا ته واخلې
فریدی خور کی سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي. عبد الحاد اتل هم د هلمند ولایت څخه ورجاني.
اتل صاحب د هلمند نستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. اتل صاحب دا راته وایي چې هلمند کې خو په دې وروستیو ورځو کې ورختونه نه دي شوي، په سیمه کې څه وضعیت دی او په ټوله کې آب و هوا څنګه ده ساسي په سیمه کې؟
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. فریدې سال خور کې یو سلام د مېلمانه ته وایم. هوا چې د خورجانی د دې درې ورځې کې ولا ډیره خراب شوی د خورجانی بارانونه خونه سه بيخي ګرځ دولې د خورجانی، یعنی موږ خپل یو د کان مې خورجانی مې غنم لو کړی دی کو دې سې ودنو وزدا کو دې ولا کز مې ټول وایي خورجانی هوا چې د ډیره مثال خبرې بعد او ګرځ غبار دی د درې تلو ورځې کې د خورجانی یعنی پرله پسې هوا د خراب ده.
کاروندګرو کارونه څنګه دي؟ پر مخ روان دي؟ د روسي ورختونو مرسته وکړه چې یو څه کاروندې ورسره خشي کنه زیان ورته رسوالای؟
فریدی خور کی مرسته خو مکله خو صنعته تاوانونه نقصانات هم خلکو ته ورسوله. مرسته خو دا شو چې تاسو به ښه معلومات تاسو د هلمند ولایت اکثر سیمې چې دی خورجانی د وچکالی ډیر سخت وځ په لنودنی کمر غدا د هلمند په سیمه کې دا کمی وبراله دلته کروندګرو خپل فصلونه وکشتنه په وبکړه خورجانی هغه ته ډیره ګټه وکړه. خو دا ورستی ورشتنم خورجانی به ډیر وسدل د هلمند ولایت کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولسوالۍ ګرمتیل ولسوالۍ کې دلته څنګه نقصانات خلکو ته ورسوله خورجانی زکه داسې وخت ورشتنه وسوله چا به چا پرچم غنم ګرځ د وځي وخورجانی بس لو تا ماده ونو په دغه وخت پر غنم باندې چې دی باران نه وسوله خورجانی د غنم څخه پچا کړاله د خلکو اکثر ترې شل نه کړی د خورجانی دا کروندو ته اکثر نقصانات اړولې دي چې کټ خبره څه خورکې.
اتل صاحب زموږ ملبه د خاورې متخصص ده، کته پښتنه ورن لري یا غواړي ورسره خپل د کروندې پاړه باندې څه نظر شریک کړي یا څه نظر ورنه غواړي مهرباني وکړي.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. په دې سال خورکې خبره ده چې د میلمانه تخمین دغه یو پښتنه ده او د عامو خلکو سمو خورجانی دغه یو غوښتنه ده د یو کشر ور په صفات باندې ځکه دا شش کال نن ته د هلمند سیمه چې دی خورجانی تاسو ته بهتره معلومات ساتي چې د کندهار څخه مثال د ترنک او د ارغسان او د ارغنداب د خواته دغه وبچې دی خورجانی راځي دغه د هلمند په سیمه کې جمع کیږي دا چې ځکه د ایران او خواته نو دلته چې دې تناسن او فنات خلکو ته ورسول خورجانی هغه د سیمه خلکو ته ورسول چې مثال د سیمه په مابین کې کښتو کروندې کړلې خورجانی نو پر عامه خلکو مدا مثال د خبرې یو ځغره چې داسې ځایونه ونه کړی خورجانی چې د څو د څو بیاراس ځانون سره مخامخ نشي ابل د شي خورجانی دلته ششغه تاسو درلو د ازمیر قسمه کې نو دغه درخت چې میره د ځنګلات د تلور 15 کال د مخه خلکو په غیر قانوني توګه مثال خبرې کټه کړی دا وایي هغه ونی چې دلته یو خورجانی موږ شهیدان و د دې چاوان د مثال د خبرې ګرد غبار نه ولکه دا ونی چې مثال د خبرې وسو هلتبی دي نو زما په فکر په نظر باندې چې دغه اب او عوام خورجانی زغونه و دغه درخت سر درخت چې په منډیکه کې خورجانی ډیر سمېږي ابل د میلما سمې دا پښتنه د خورجانی چې دلته د ازمیر قسمه کې دی اکثر دغه مرض کې خورجانی نو کدا دغه معلومات دی چې خصوصا دغه غنوم پر وخت باندې د ازمیر غنوم یو جړی مرض مرته ورتوي خورجانی د جړی مرض کې نو دغه ډاکټر صاحب سمې دا پښتنه د مثال دغه ما پښتنه د جواب خور کې
بدن کور ودان اتل صاحب حتمن ساس پښتنه به الله ملما و پښتو بلاردونکو هم را سره شته نو مرته واخلې لکم زماري کې نیولې
مالې فریدی خور سلامونه زما هم قبول کړه سلامونه تاسو ساس ملما ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مننه قری صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. قری صاحب له تاسو یوړو مېرمنه
لکاتل سب شوول سلامونه ورته وړاندې کوم. د خو ځوان ځوان دی د لوړ نظر خاوند دی تعالی دې پر ځواني باندې برکات واشي. واکانم دغه شدی دلته چې را پاریابو شریپور کې جوړځان کې خلا خیر دونه شلونه نه راغلی را پاریابو شریپور مر گاونډیان دي دا شلو هغه زاینو متضرر کړی شي که مې مزګی چې وخرته نږدې وي او خلک کړلې هغه ډېر متضرر کړي او بلدا و چې هغه ځکه چې ځنګلونه نه واغې ډېر متضرر کړ یعنی ځنګلونه و خو خلکو د خپل روزمره خرڅ لپاره و وهل نن یې اده تاوان خلک ویني هغه ځنګلونه چې په دغه قراو کسباتو کې و هغه ځنګلونه خلکو د سونګ لپاره و وهل و ځنګلو ته اهمیت ورنکې دا ځنګلونه چې د زموږ ملي سرمایه او ملي شتمنۍ ده وخوځي چې امیت ورنکې وسادې تقریبا شیل پراغي هغه کچيري درخت وای را ځنګلونه وای د خامخه شیلو مخنیوي کوي ولیکن چون چې درخت نه وای شي نو شیلم راستند دي پرکورور راغي تقریبا 1500 په زرهاو بس بکی په سلاو کورونه ورانګ نو نن صدمه دوی تر شي او بل خبره ده د خوري هغه خلګو ډیره صدمه ولیدل شي کورونه وخرته نږدې و یو په افغانستان کې غربتو بلکه خلکو آگاهی نه درلوده چې درلودم خلکو دې خبرو ته پام ونه کوي نه هغه خلکو ته او بل د دې شیلو سره یو بل خبره هم شته دغه بعضې مځکې چې معادن لري دا سیلونه چراله زما په نظر دغه معدنو ته هم به شاید نو سره سوالی دا تاسو مې لمسیم دا پوښتنه ده چې آیا اوبه چې ډیر په زور کې یا سیرج پر مځکه راشي په کوم مځکه کې چې معدن وي دغه معدنم په کلي یا په جزئي توګه راباسي کې نه راباسي د برو سره
مننه قاری صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دنیولې و حتما بل ملمه ده هم پښتو کبل اوریدونکو هغه به مراوخلو کنه سبحانی صاحب ته ورشو اوریدونکو را سره د نومو راتوخلې د کوم ځای موري کني ولې ستاسو اړیکه وسره د رادیو واګ موټی ټکې مهرباني
سیال خوب تا خور تا تا و طول آوریدون کتنی که هیده و احترامات پرنده کنم از تو خیم در بل ولایت شاجوی لول اسمالی
تو خیصه پستره میشه پرگرام تا بخیر رغلی لطاسی و رو تو خیصه سیمه که مو ابو هوا چنگه دا کروندگرو تا حال دی
منو نه محترم و آوریدون که محسن زرون وار که مطلب اتل صاحب و محترم قایبی صاحب پښتون نو د دې له نظریات څخه مننه دلته خو الحمدلله تر اوسه پورې خو هوا ښه ده اوس په حاله سږ کال زموږ کښت او زراعت تقریبا یوه میاشت وځنډې دی د بارانو او د سړې هوا په مبارک سبب باندې نو نن تقریبا موږ د رومي بانجان اوس مزګر مخشي شو نور کله به دا وخت تقریبا ګل کاو نو دا د سیلابو او د سړې هوا له سبب ځخو نو ټول په ماتې وزموږ کو شاجوي کې راځي دا نه غونډې چولې د پخنه دي نو ډېر کښتونه تقریبا وصل دي بعد کرل کیږي نو خدای خبر موږ وطن په لیزونه هم لري د خټکو یندوانو نور دغه شي جواري و داسیان د مخصوص بار ورته وایو په دغه شانو باندې وسخایل پایل کې نو هوا ډیره سړه ده وخت ډیر تیر ده نو هلته به منه زر پر راسیږي نو خدای دې وکړي چې د کروندګرو نتیجه ورکړي.
توخي صاحب دغه هوا موضوع تاسو یاد کړه چې یو څه ناوخته ده بیا کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي دي چې دوی وکولای شي هغه خپل کم حاصلات چې دي دا په وخت حاصل ته ورسیږي که نه همدا طبیعت ته پته مدي
نو اصلا دا خیود الهی تقدیر ده نو چم خونو دلتا مست نه ده معلوم خو یوازی یوازی چې څکه ما یو کوډ ورکې نو دا کښ زر پر ورښت کې کاغذ موږ وطن له غربت سره مخامخ ته کوډ دی سخ ګراند نو نو سات هم دلته له کروندګرو سره تر اوسه پورې مسئول سوالی که خونه مرسته نه دلیلی سر آقلی یسی آقا تا یا تخمونه ورکی یا کیمیاوی سر ورکی دا یوازی کیمیاوی سر امکان لری سی آقا دا دی کست پا زر رسی دلو که مومید او موپید تمام سی او سلابون خونه دلت تروس پورین در آقلی از مور وطن شکر دا سی جور دا موحید او دا از مور جغراتی یا دا شاجوی حتی دا طول زابل چې دلته وسی او سیلابونه ناراضي نو خدای دې هغه خلکو ته چې په سیلابو کې متضرر او تاواني سو هغه ته دی اعلی اجرت ورکړي خدای پاک دې نور اسلامي امارات یا نور مسات ودې ته پام کې او سیلابې سره مرسته او کومه وکړي خو خلک هم لکه مخکې سیم اوریدونکو ویل نو څه ضرورت نه رسولې دي په ارغند او کینځه کې را دی یوړي دا باغونه وشانی نړول دی پان ورته ولوی او لکه قاضی صاحب محترم سی وویل لختیا هم از مفتزای کی اندی دی واسه در روسانو د وخت هغه مور بدلنه مین ورته وایو تقریبا ډیر مینونه دی واسه را لسکوري بیا الحمدلله د اسلامي امارت استخبارات او ورلو بیا دا شاند کړو نو لکه مینونه چې را لسی ګوره پر دې تقریبا څلوېښت کاله تیر شوي وو نو بیخي واښه ورباندې راشي نو هېڅ چا دا ګمان نه کاوه دا واسه را لس کړو نو دغسې معدن هم خامخا د ته هم پی کښېنیي سره خرابیي یا اوبه ورځي
تو حساب که ملمنت زنگری بختن لری دخ پلیسی می پاڑا باندی آل ده کروندگر چستون زلری میره بانی اوکی
لیز خوخو ده پختن لرم زمور باغو سخت ضرار وکاو یعنی دیو مرز ور باندی نازل سسی دیت دی لمبا وایی دې لمبې د درختې ووهلې یعنې د پاڼې ټولې ور وچې کړې. نو د دې لپاره که چیرې داسې دوا یا داسې یو طرز العمل په دې خاوره کې یا په اوبو په لګښت کې درته معلوم وي دا بارانو د مشکل ورته جوړ کړي بڼې ور وچې شوې او دا کښتو برګ برګ مرضونه پیدا کړو او چنجي پیدا کړو. په دې هکله که موږ ته یو پیدامنه تجربه را وشي د علمي لارې او د
حتماً موږ به علمل منه دا وپوښتو. کورمادان ژوندي اوسئ، یو بل اوریدونکی هم راخلو، نوم راته واخلئ. لکم زما اړیکه نیولې.
سلامونه پریده جانې خور، تاسو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم.
زابلی صاحب، له زابل نه ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو ورو په زابل کې آب و هوا څنګه ده او د کروندګرو وضعیت او حال څنګه ده؟
ډېر مننه کوم حاجي صاحب ته هم سلام. لکه څنګه چې مخکې تر یو حده معلومات در سره شریک کړو زابل په اړه، خو په ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت نورو ولسوالیو ته هوا د زابل نورو ولسوالیو ته په کتو ډېر متدیله ده. ارغنداب ډېر ښه سرسبزه ځای ده، ډېر ښه محیط لري، ډېر ښه هوا لري، خو متاسفانه لکه څنګه چې نورو اوریدونکو هم داسې یادونه وکړه، دې وختو کې د ارغنداب ولس سیلابونو سخت وځپي. هغه که یعنی ځمکې ورنه یوړې، کورونه یې تقریبا نیمه ورنه یوړو ځای ځای، خو ځمکې په ټوله کې بیخي ډېرې یوړې. د دې تر څنګ هلته چې کوم حاصلات و لکه بادام و انځر و شکرپاره و او دې ته ورته نور، پر هغو یې بد اثر وکړ. هغه یې ځینې یې توکل، ځینې یې مرضونه ورته پیدا شو، هغه یې له بینه یوړو. په ټوله کې هغه اصیل چې راتلونکی کال، یعنی دا یې وختونه دي یو میاشت وروسته مثلا بادام پخیږي، هغه حاصل چې د ارغنداب ولس تقریبا 12 میاشتې ورته انتظار کوي، هغه یې نیمه نه بلکې اتیا اویا فیصده له بینه یوړو. نو دا ډېر فیصده سي پاتې دي. هغه کورنۍ چې هغوی ورته انتظار کوي، ادیس فیصده فکر نه کوم چې دغو کورنیو هغه د 12 میاشتو نه پکه هم ورته برابره کړي. که چېرته پاتې شوی وای سږ کال به حاصل ډېر خوندور وو، داسې پیشبیني شوی وای چې سږ کال به موږ ډېر ښه بادام ولرو.
د دې بادام او حاصلات هم د وروستي ورختونو خراب کړل.
بله، کله چې مثلا په ارغنداب ولسوالۍ کې یعنی ډېر ورښتونه وسو، هغه هوا تپن ورسره یعنی لمر پټي تر څنګ باران، که چیرې مثلا باران نه یې هم په دې ګرم موسم کې چې لمر پټي وریځ پټ کړی، د هغه بادان د ونې درختي پر بلک ډېر ناوړه تاثیر کوي. پر هغه اکوک، پر هغه بادام ډېر بد تاثیر کوي. هغه یا مرض کوي، هغه مرض یې له بینه وړي، بیا تویږي، یا هم بلک سیتوسی. که چیرته بلک توسی هم دی سل فیصد هغه کوک له بینه ورسره ځي او دی مثلا هغه ونې باد شوروي ډېر زیات نرم سوي، هغه کوک ټول له بینه ځي. نو که چیرته بارانونه ډېر زیات سر پر سر اوسي هم له بینه ځي، او که باران نه یې تر څنګ لمر پچ ویل، د لمر وړانګې ونه ویني، هم هغه مرضونه کوي او بادان له بینه ځي. شکرپاره یعنی کښتې، زردالو هم دې ته ورته ضرورت ورته لري لمر.
مننه زابلی صاحب، که څه پوښتنه لري له میلمه مهرباني.
ډېر مننه کوم. میلمنو خو متخصص دي. له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده، مثلا که زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې چې هر څومره ځمکې وړې دي، هغه کسان بیا اړ سوي دي له نورې ځمکې، یعنې د هغه نورې پاتې ځمکې سر راوړي، هغه د سر سر خاوره یې راوړي، په همهغه ځای کې کومه سې کندې کپر کړې ده وړې ده، هلته یې واچوي. آیا هغه موږ چې له هغه روغې ځمکې څه هغه خاوره راوړو، د هغې ځمکې هغه لندنۍ خاوره چې پاتېږي، د هغې په ښه کښت راځي؟ که بې کښت بیا څه نا څه مثلا موږ هغه د سر غوړ ورنولي دي، هغه ښه خاوره مو ورنولي ده، د هغې ځمکې په کښت کې به منفي تغیر راځي. مننه.
مننه کورودان ژوندی اوسې. سوفانی صاحب، تاسو ډېر په تمه پاتې شوئ، په بخښنې سره چې ته اوریدونکی دا هم ډېر په تمه دی. دوی به راوخلو بیا به تاسو ته یو ځل پوښتنو ته درشو. تاسو هم مهرباني وکړئ نوم راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مننه، زه عصمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده.
افغانیار صاحب، مهرباني وکړئ که څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ.
بلې، نظر لرم. لومړی خو نظر نداز لکه څنګه چې اورېدونکي اشاره وکړل یو خو شش کال ورستنو زموږ کال او کې او بل خوا یې د ځینو هم هېوادوالو کښتونه تاواني کړل لکه په شمال کې موږ خپل د هېوادوالو یادونه کوای شو. زه نن غواړم چې د خپل سیمې نه پر دې موضوع خبرې وکړم کله چې زموږ په سیمه کې زموږ حاصلات رسېږي نو هغه زموږ حاصلات ډېر ارزانه وي. وخت کې چې د پاکستان، ایران یا داسې نور هېوادو هغه توکي چې زموږ هېواد ته راځي هغه ډېر ګران. یو مثال یې زه د رومي بانجاړ او د بینډیو د دې شان در کوای شم. کله چې زموږ بینډۍ او رومي بانجاړ نه ورسېدلې په هغه وخت کې د پردیو بانجاړ بدل ته موږ په 200 افغانۍ یوه کیلو رانیوله یا هم به دغه بینډۍ اوس چې زموږ ته ورسېدلې تقریبا کېدای شي په 2 ورځو کې مو بینډۍ هم یو من 4.5 کیلو دی هغه تر 40 روپۍ پرې راشي او رومیان خو ما دا کال اوس 4.5 کیلو من تر 40-50 افغانۍ پورې راغلی دی. کله چې لا ښه رسېږي دا لومړی سر دی نو بېسي به بار رومۍ ایمان 10 افغانۍ ته راشي. هیله ده چې دا شانې دولت دې ته پاملرنه وکړي که په 40 کال یا 40 کال کې جنګونه یا دا شانې حکومتونه په افغانستان کې تېر شوي دي متاسفانه به وایم چې سړي خونې یا دا شانې کوم ځایونه نه دي جوړ شوي چې زموږ توکي وساتل شي. همیشه چې موږ خپل توکي خلاصېږي ژمي مني او دوه شپو کې موږ د بل نه چې دا رومۍ بانجاړو بېنډۍ دا راوړو هغه یې کیفیت هم ډېر خراب دی ځکه چې هغه یې پلا چې راځي دغه ځای نه بیا دا شانې په لارو کې کله ناکله ګمرکونه وو دا شانې دغه بندیز ډېر خراب وي. زموږ خپل د چدرې پوټکړي هم شراباس ښه به وي او چې کله دلې خپل د مځکونه راټولوم ډېر ښه وي خو البته بس نرخونه یې خراب وي نو دغه 6 کال دغه هم نشکر.
بالکل افغان یار صاحب دا د هغو په هغه وختونو کې په ځانګړې توګه چې د افغانستان د میوې وخت وي یا د ترکارۍ وخت وي پاکستان سره موږ عموماً دا ستونزه لرو یا لارې بندیږي دلته د افغان سوداګرو یا کروندګرو هغه مالونه خرابیږي بیا کله چې موسمی تیر شي بیا هغې طرف نه بیرته په قیمته باندې راځي. که څه پوښتنه لري د خپلې سیمې د کروندګرو ستونزې کوي مهرباني میلمه ستاسو په خدمت کې دی.
مننه. دا چې زموږ ولایت یو زراعتي ولایت دی نو موږ دلته ستر زراعت لرو خو البته موږ په معیاري توګه زراعت دلته نه پالو. نو میلمه ته مې پوښتنه دا ده چې موږ چې په کوم معیار باندې دلته زراعت وکړو او په هغه به کامیابه وي. یوه مې دغه پوښتنه ده او بله دا چې اوس نړیوال په دې باندې باور لري چې افغانستان د دغه اقلیم نه چې دا صنعتي هېوادو خراب کړی دی تاوان وی وی د بارانو یا د شانی ګرمي وچکلی په برابر باندې نو موږ پر دې د تاوان لرو که نه لرو دا دوی پښتنې وی
مندنه کور ودان ژوندۍ اوس افغان یار صاحب چاړي کدنی ولې و سبحانه سي پټې بخنه سره چې تاسو سره مونږه یوازې د نمړی پر خجمنه کړي او تاسو موي سر کړی استه له هم تروس او مندنه چې وخت را کوي او پات کیږي. زه به دا اوریدونکو پښتنې چې څو اوریدونکو زنګ وهلې وکړي نمړی دغه د مرزونو پاړه باندې کوي اس چې دغه د ورختونو ورسته یا په ټوله کې کچری وبوي کله یې ځینی حاصلات مرزونه کوي که غونی دي که غنم دي په دې برخه کې کروندګرو سره څمرسته کې د لایشي ساسي مشوره ورته څه ده؟
بله دلته د مرز پاک لباندې بهتره دا واچې د مرزونو د متخصص سره مشوره خو بیا هم زه ورنه پیچوم. په دې کې باید وویل شو وایو چې د ټول موضوع د متغیر اقلیم و یا د اقلیم بدلون و او دغه موضوع چې دوی یاد کړ کده مرزونه دي کده مسایل د اصل کمښت دي ټول د اقلیم بدلون پورې اړه لري. زین شو ورته وځم دغه اساسي عامل د اقلیم د بدلون په حقیقت کې د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې بدلون دی. هغه لکه دا چې مثلا یو منطقه ده د کرکیله لپاره مناسبه ده چې په دې کې مثلا یا کرنیز نباتات وکړل شي یا د چې باغون اغل ته احداث کړل شي یا د چې اغل ته ځنګل احداث کړل شي او موږ لګیو د غیر ښاری سیمه جوړو یا یا موږ لګیا وو په هغه ځای کې چې مناسب خور لري، مناسب اقلیم، مناسب شرایط او د نبات ودې لپاره مساعد دي، هغه ته موږ یو وسنتي فابریکه جوړو. دا چې کله موږ مثلا په یو ځای کې د کرنې لپاره مساعد دي وسنتي فابریکه جوړ کړو یا د کرنې لپاره مساعد دي موږ هغه ته خرج وکړو او همدارنګه د دې ته ورته نور مثال ندی ته په حقیقت کې د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې بدلون وکړي. دلته چې کله بدلون د ځمکې څخه د استفادې په ډول کې راغی، طبیعي ده چې هغه نظم د طبیعت چې د مخکنه برقرار دی په هغه کې مو په یو شکل لسوانه وکړه. کله چې هغه په کې لسوانه وشت طبیعي چې تغیرات منځ ته راځي، هغه تغیرات هم دغه دي چې هغه تکري شي د کاربون ډای اکساید غلظت لوړ شي، هغه تکري شي مختلف نور غازونو مثلا سلفر ډای اکساید غلظت لوړ شي، هغه تکري شي د میتان غلظت لوړ شي. مثلا تاسو وګورئ میتان په منطقه کې غلظت ډیریږي چې هغه د حیوانات فارم دي، د غواګانو فارم دي.
سبحانی صاحب، کروندګر څنګه پیژندلی شي چې مثلا دا سیمه د کرنې لپاره آماده نه ده، دلته باید فابریکه جوړه شي، یا دا سیمه د فابریکې لپاره آماده ده، باید کرنه وشي؟
خو په ډېره ساده شکل باندې، یعنی بېخي چې هغه علمي بوت ایسای لال نه شي، په ساده شکل باندې هغه واري ځمکې خو طبیعي ده چې هغلته هم په ښه شکل باندې اوبه لګونه ترسره کېږي، هم کرنیز عملیات چې هغه کلبه ده، ماله ده، دې ته ورته مسایل دا یې په ښه شکل باندې کېدلی شي، هم یو سل په اسانه په ښه شکل باندې تولیدلی شي. یعنی هغه واري ځمکې کولی شو موږ د کرکلې لپاره هغه کو انتخاب کړو، او هغه ځمکې چې هغه وي لوړې ژورې ولري یا سلوپ یا شیب زیات وي، هغه ځمکې موږ کولی شو د تفریغا دپاره مثلا په نظر کې ونیسو، هغه کولی شو موږ د ځنګل د اعداس دپاره په نظر کې ونیسو، کیدلی شي موږ هلته پارک ایجاد کړو، یا کیدلی شي هلته فابریکه جوړه کړو. ساده شکل یې دغه دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې، البته دا په نړۍ کې تر یو حده ده، په افغانستان کې بېخي ډېر ده، هغه ځمکې چې هواري وي، هغه ځمکې چې خپل هغه بزګران یې ویني چې دلته دغه کارته باخ کرایوی یخیوی ونی یخیوی خواصل ورکوی، او غلطی کرنی زور رابطات کرنی وی غلطی خواصل ورکوی، دا ایلگیوی پا مرغا وارد که خپل زانتا یو کور جوڑوی کلا جوڑوی. نو خدا خوب طبیعت که او رقم منفی تغییر شد، دا چې ته کور جوړوي د طبیعت کې یو منفي تغییر دی، دا چې کور په داسې ځای کې جوړوي چې اغلته ته نبات ایمان ضروري او کور جوړوي دا بل تغییر دی. اغلته چې کله دای کور جوړ کړی طبیعت چې هیڅوک نه غواړي چې په کور کې خاچي وي، هغه د ټول سیمه کوي، هغه باران چې قرار دی چې په دې ځمکه کې یا په دې منطقه کې ووري، هغه طبیعت د باران د پاره ځتی مو د باران د نفوذ د پاره یا د باران د نفوذ لاره ټوله بنده کړله، هغه ته طبیعي د وګړو جمعکی او جمعکی بل اخر په یو سیلاب باندې بدلیږي. هم هغه منطقه وچشوله، هم نباتات په غیر منطقه کې د منځه یوړل، چې نباتات هم د منځه یوړل، یو دا چې هغه ته غذایی مواد کم شول، بل دا چې نبات هغه ته اکسیجن تولیدوي کنه، د اکسیجن اندازه هم کم کړله، برخلاف هغه ته کاربن ډای اکساید اندازه ډیره، ځکه انسان خو اکسیجن نشته ولا ولا انسان یا بل حیوان هر یو دا کاربن ډای اکساید ډیر، نو هغه ته چې انسان وسی کړي د حیوانات هغه ټول کاربن ډای اکساید ډیروي، هغه ته د اکسیجن ان ام د اکسیجن اندازه کم شول، ان د کاربن ډای اکساید غلظت لوړ لوړ، یعنی یو حالت چا چې په هر حالت دا د انسان د ژوند لپاره د هر ودی موجود لپاره یو رقم توانی دی، د اندازې نه چې کله ډیر شي کاربن ډای اکساید غلظت، البته د اکسیجن کمک مثلا وافي کی. نو په دغه اساس باندې کله چې په ځمکه کې بدلون منځ راولو، دا بل اخر سبب دی کی چې هغه اقلیمی بدلون منځ راشي. اقلیمی بدلون د ساده تو کې چیر وای، کله چې هغه موږ نباتات د منځ یوړل، یعنی اکسیجن تولید نشو، نو دلته د کاربن ډای اکساید غلظت لوړیږي. د کله چې هغه د ترڅنګ کې شي و فابریکه هم دا سره هغه کوشش وکړي چې ادا شي، کله چې نور د فعالیتونه ماشین نو د موټر او د وسایل څخه استفاده وکړي، او دلته د مختلفو غازونو غلظت ډیری د غازونو چې کله هوا ته پورته شي گرین هاوس غاز منځ یا شنه غازونه مثلا لکه د شنې خونې غازونه په نامه دا هغه ته هغه کې واقع کېږي، او دا غازونه چې کله تولید شول دا بیا نو دغه اتموسفیر داسې پوښي لکه یو څوک چې په ځان باندې یوه کمپله واچي. اتموسفیر پوښي کله چې د لمر وړانګې راځي په هغه کمو امواجو باندې، په لنډو امواجو باندې هغه بېرته چې انعکاس پیدا کوي، دغه غازونه اجازه نه ورکوي چې بېرته ودي ګرځي، هغه یو مقدار چې په طبیعت کې باید وګرځي هغه بېرته ګرځي، نه ګرځي، او هغلته په سر باندې دغه غازونه د یو کمپلې یا د یو لیاف هغه جوړ کړی وي، حالت نیولی وي، نو دلته بیا د حرارت درجه ورسره لوړیږي، د حرارت درجې سره مثلا نباتات
کیدای شي حساسیت وخی مختلف نباتات البته حساسیت وخی البته چې کله میتان گاز یا چې نباتات حساسیت ورسکه یا ته د کاربن دای اکساید غلظت هم اندازې دی شي نباتات یو رقم حساسیت ورسکه د سلفر دای اکساید او د نایتروجن او د تورته گازونو د دې غلظت چې کله دې شغل نباتات حساسیت ورسکه کله چې نباتات حساسیت وکړو د نبات تبیید چې حاصل کمیږي د نبات رشد او نمو کمیږي او د نبات رشد او نمو چې کم شول خو تبیید چې غلطه نو انسان د غذایی مواد د کمښت خوام به یعنی په مستقیم شکل باندې غیر مستقیم لارې دغه شولې نو دغه د چې موږ طبیعت ته توان رسو او په طبیعت کې په حقیقت کې په داس شکل باندې لاس وینه کوو موږ ته الله تعالی عقل کړی دا داس نه ده چې ته کوی چې نو یعنی الله تعالی غ لارې مخترا کوبدلې دي کړي دغه لارې نه استفاده وکړي دی لم نه استفاده وکړي ته کېدلی شي د سیلاب سره مخنیوي وکړي بل د سیلاب سره مخنیوي لارې کای وخت چې موږ یو دوست په کله کې ذکر کوم چې ناتال سبیا د کړل که چې سبیا د کله چې غلطه مثلا معمولا خړو تنجدې خلک کورونه آباده دي دا په دې خاطر باندې چې وبو تنجدې او دا خړو تنجدې د غسی میشي د اصلخیز چي ملي ځکه خړو تنجدې مختلف کرنیز نباتات وي که وحشي نباتات وي مختلف نباتات او نباتي پوشش مصدر دي کله چې نباتي پوشش مصدر هغه غلطه د عضوي مواد اندازه لري یعنی دغه نباتات تجزیکی او دغه نباتات تجزیه دوباره د نور نباتات په واسطه باندې په مصرف راځي دا خلک کوشش کوي دا وره ځای تراشي د خړغړ تراشي او بیا کله چې بارندگی زیاد شي سیلاب زیاد شي غلطه نو تبید شي د کورونه ټول وسوري د اقلیمي بدلون په اکلا باندې په موضوع کې افغانان ډیر وسه مخامخ دي
سپانی سپه وخت سره تاسو خبرې مقطع کړې د خبرونې وخت کم دی اوریدونکو نورم را سره په کار خدیات من دوی به ملتاسي پښتنه لري لند لند کده نورو پښتنو ته مرتضوا ورکړي پښتون صاحب پښتنه کړي او چې کله چې سیلابونه راځي مدنونو ته څومره زیان رسیږي ځکه چې دغه د زمکی سطح ځان سره وړي لاندې زمکی تل ته چې کوم مدن دغه پکې د دې احتمال شته چې راووزي یا ورته زیان ورسیږي
بله ولې نه اصلا د کخاور وی ک د خاور منشأ او مورنی مواد چې هغه دبره ده کډبره ده د دې تجزیه اساسي عامل دغه وبدي یعنی د اوبو پښتون کې یو دا چې په فزیکی شکل باندې هغه تقریبا بل څه چې او به غلطی وي مختلف تعاملات په خاورې ستر شي یا په خاورې کې وي په دبره کې وي ستر شي بل خبره ده دبره د تجزیه سبب کیږي نو بنا ان کله چې اوبو په یو منطقه باندې راشي تبې د غلطه کون ورته مخې ته راځي کړه دبره ورته راځي چې دی واسطه دی اوبو واسطه ورچیږي او سره انتقالوي د سیلاب په داسې پدیده را ګوره چې په هر منطقه کې واقعي د ځان ستبې ده چې مختلف ذرات خاورې منتقالوي حتی دبر ورته انتقالوي کله چې د خاورې ذرات د سیلاب څخه یوځای شي د سیلاب قدرت نورم ډیروي په دې خاطر باندې چې کثافت لوړیږي د اوبو کثافت لوړیږي په ساده شکل باندې د اوبو وزن ورته ډیریږي د اوبو وزن چې کله ډیر شي تخریب ثونی ویریږي هغه که تخریب مثلا مخې ته هر شی ورته راغلل که هغه دبر او کون وکا خوره هغه په اسانۍ سره بیا وکولای شي د یو متکې قبل متکې ته ولای شي بل خبر دا چې دا خبره تکمیل شي یو بل خمو خدای وي چې پوخخ نباتي پوخخ باید وي د نباتي پوخخ ترڅنګ چې نباتي پوخخ د منځلور شي بیا دلته دیږي توان شي کله چې نباتي پوخخ د منځلور شي د افغانستان کې بيخي معمول ده ما خپل سترګو لیدلې دي هغه کوچکالي وي که غیر کوچکالي وي کله چې د موږ بسګر وي یا هر اغمالدار وي مالدار چې کله حیوان گئی قطعا طبیعت فکر او توجه نه کوي ځکه هغه نه دی پوه شوی د ترویج مامورینو خانه یا د مختلف مؤسسات خانه کې یو رقم معلومات نه دی وروړاندې شوی چې هغه مثلا یا د کورسو د ترینګو د لارې یا په کلی کې د مجلس د لارې هغه پوه کړل شي چې دا کله چې دغه نباتات د بیخه یا د چې د نبات هغه جبر یو باسیت او ټول نباتات هغه په د حیوانات په واسطه باندې خوري خوده خو طبیعت ته توان رسوي او توان لري کله چې هغه د نبات په واسطه د حیوان په واسطه باندې هغه نباتات وخورل شول دلته ځمکه په حقیقت کې زوتی د نباتي پوکښت څخه خلاص ده د چې کله ځمکه خلاص شو په دې باندې د باران قطرې چې ول ویدل یا د باران ذرات په ول ویدل په اسانۍ سره هغه تخریبي کله چې تخریب شول وو دلته په ځمکه کې چې څه سوري دي نغه سوري ټول د دغه هر وخت چې باران وشو د دې خړوبي په واسطه باندې یاد دي دغه خاورې زراست په واسطه باندې چې باران په واسطه باندې منحل شوی دي د دې په واسطه باندې خاورې چې کوم سوري پاتې دي یا نباتات ریخو یا دغه ترڅنګ
هغه هم ټول پټیږي. هغه چې کله پټ شول هر باران چې په دې باندې وشو ډېر په اسانۍ سره هلته سیل جوړېدلی شي او ډېر په اسانۍ سره د هغې منطقې تخریب سبب کېدلی شي. یعنی د نباتي پوښښ د منسطلو عامل البته د سیلاب عامل چې نباتي پوښښ کله موږ د منځه وړی وي.
او سبحاني صاحب زابلي صاحب پوښتنه وکړه چې دغه که چېرته کومه ځمکه سیل ووهي او کوم ځمکه نه وهلې موږ دغه سر سر خاور راوړو کوم ځکه چې سیل راغلی وي هلته یې ورسره واچو. هغه ځمکه چې موږ ورنه د سر خاور راوړې ده هلته کښت د پخوا په څېر باندې کیږي ځکه چې هغه د دوی په خبره باندې هغه غوړې غوړې ورنه راټول کړي سیلاب ځپلې سیمې ته راوړې ده. په هغې ځمکه کې بیا کښت سم کیږي پخوا په څېر باندې که نه اړتیا لري چې باید هغه هم خوراکي مواد برابر شي ورته؟
د طبیعت په هان دوايي چې په طبیعت کې باید هیڅ لاس وای نه وړي وړي شي. خو را باید یو منطقې څخه بل منطقې ته انتقال شي. د هر
منطقې اوس کې ده ډېر کروندګر سره مده پښتنه وي چې سیمه سیلاب وزپلې کروندګي ور ټولې وبو وړي دي سیلاب وهلې دي دوی دغه زمکو سره اوسه کولای شي چې برته پکې کرو کړی.
د دې زمکو لپاره خو بهتر نه لاره ده چې ساده لاره ده نباتات پیوی که وکری نور نباتات البته مثلا خصوصا پلیدار نباتات چیده ما پتون مجلسو کم ویلیدی پلیدار نباتات چی اغا شاخل دی اغا باکولی دی اغا مشنگ و دی تورت نباتات دادی که وکری او دوباره دی اغا ملت قلبه کری سو جلی نه تکرار کری و مورد زمان باندی انشالله دی اصلاح که دو ورده اما پا پا په اونې وایټ کې هغه د اسلو کې دوه ورنه تاسو وګورئ چې چیرې طبیعت ته موږ وګورو په طبیعت کې یو سانتي متر خاوره یو سانتي متر په عمق یا په جوړول باندې خاوره چې کله په طبيعي شکل باندې جوړيږي د افغانستان په شرایطو کې په دایي څلور سو کالونه زیات وخت نیسي یو سانتي متر خاوره جوړي او هغه سانتي متر خاوره هغه طبيعي خاوره ده. هغه د هر لحاظ د نبات توانایي یا د نبات ضرورت پوره کولای شي توانایي لري چې نبات ضرورت وحده پوره کړي اما دا خاوره چې نوې راول شوې ده طبيعي ده چې ده ساختمان نه دی جوړ ای وخت می شوې نباتات کله مو وکړو د غیر شي نباتات دوباره مګل ته قلبه کړل شي د غیر پرېشو پوریات مند د خاور ضرورت مخلي دا چې کله قلبه کړل شو هغه ته یو څه د ساختمان د جوړښت لپاره زمينه مساعدهږي بیا چې کله ساقي مګل ته خاور کې نه لوزي او قلبه کړل شي طبيعي ده چې په ساقو پورې چې عضوي مواد یوزمه وخت مند یو سرخناکه خاصیت لري
او ساقه باندې مختلفې ضرورت سره هغه کې چې سپانی سپتل ته زده کار انکر یو بلند خنم تاسو سره شریک کوم دا چې کاروندګر یو خو حاصلات د دوی ټول غاید وی او بل دا چې سیلاب ورنوړې دي د دې ترڅنګ اوس د دې ځمکه د بیرته غنی کول لپاره په کار ده چې دوی تاسو چې ولې باقلی یا مشنګ دا شانو کوي او هغه بیرته په مغزمه کې کې قلبه کې د خو وخت اخلي کلونه اخلي کاروندګر ته بل ساده لار نشته دا یعنی حتمان باید پلیکړی زګی چې دوی خو به آیته مرتي لري کورنۍ ورته ور پسر دي
قطعاً تر ټولو ساده لري دا یو دا چې وزمه مواد ورته علاوه کل شي د حیواني سره او کمپوست او نباتي پاتیشونی دا ورته علاوه کل شي او یاد چې مال ته نبات شنه سره په اصطلاح بشنه سره څنګه ته استفاده وته شي تر غیر ازو بل لري دا چې بیرته د کوم سیلاب چې د خور راوړي چې هغه غیر منطقي لري سیلاب چې کومې خاور راوړي ربرته وتوږي او انتقال یې کړي بلې منطقې ته چې په هغه منطقه کې یو نوی بدلون منځ ته راوړي یو سیلاب بدلون منځ ته راوسته بل ورې دای منځ ته راوړي ځکه نو په داسې یو حالت شي چې بیا به څوک جبرانولای نشي نو بل لاره موږ نه لرو ساده لاره اندغل
مننه تاسو به تر اگر زم د اوریدونکو ته پته باندې نو مراته واخلې لکم زموږ اړیکې نیولې.
السلام علیکم خورجان اسلامونه قبول کوم احمد اشرف د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون
وکړ. مننه اشرف صاحب وخت کم د لاندو کې که پښتنه لري مهرباني وکړه.
مننه لاند پښتنه کوم خرم مل مسافر سلامونه وام دي ښه خبره وکړي خورجان ز خپل په نظر د دوام چې یو د مزکو راګرځیدل د سیلاب وسخه یو د کورونو یعنی اوریدونکو ډیره خبره پروکړي خورجان ز خپل په نظر وام چې د روته نجیم زکه شې دی هغه دیوال غواړي سمېشته دیوالونه مرور توایو چې سمو جوړ شي دا راګرځیدل او بل د سیلاب مخه خپل په نظر څوک نشي نیولای سیلاب شدي خورجانې چې سم د سیلاب ښکار کېږي هغه هغه خلک دي خورجانې چې ملک کور ځای نه لري هغه د ضرورت په غاړه کې کورونه یې د مجبورۍ په خاطر پکې اوسېږي. یعنی زه داسې په تجربه در شم زموږ په کندهار ولایت کې نږدې یو دې سلویش کور دي چې ضرورت په غاړه کې هغه زمينه خلک دي د بل په سرایو کې پراته دي دکانان دي یان دی وبدا شورې جې سولې چې دې کټ بار ته مجبورت سول دا وګړه دارو د وچ
ښکار هغه خلک کیږي چې کم زمینه خلک دي او تر اجت بالا اوبه چې راسي لوړ سړی خو په لوړ کور نشي جوړولی دا هغه مخه دی الله پاک څوک نشي نیولی مګر د الماس مې دا پوښتنه ده چې د دغه خلکو ته ولې توجه نه کیږي دا کم زمینه خلک چې د سیلاب ښکار کیږي یعنی دا خو نو هیڅ کور ځای نه لري د ځای اوسېږي چې هغه اوسېدو چاره بل
من نن اشرف صاحب کور دی ودان مخته نوٹ کړه بل اوریدونکو هم سره د تاسو خپل عمر ته وای او لندو کې مخبل پختنه مطرح کړئ لطفا.
السلام علیکم فرید اشرف صاحب محترم تا ته او ملما صاحب د پروډوسر صاحب په دوه لاسو سلامونه وایم صفی الله پسرلی ما د بغلان ولایت کې لګینه.
پسرلی صاحب بغلان نستړی مشي حتمان تاسو په سیمو کې به سیلابونه ډیر راغلي لند کته پختنه لري یا نظر لري لطفا لند راته وای.
ورسل خورس چل دی چې موږ خو سیلاب لري روزه فلوز موږ هم ځکه ټولی ونی ولې مټونه پکې پراته دي او داسې اوبو وسم پکې دي نو ملما صاحب ویل چې دی کې تاسو باقلی او ماشین او دا شان وکړی دا موږ هم ځکه دا شان نه کانی دا شان موږ هم کړلو پکې دا هغه نه کې لکه کیږي نه نشنه کیږي نه اصل نه کې نو اوس موږ بیا ځکه کوو چې دا چې کله بیا وتره ترایسي موږ ځکه وچی سی به دا موږ مې کړو دا ډیره خسته مې کوي دومره خمه مې کوي چې خز خاوی او خایدم بیا کوي نو عام تو کې لګي کې بعضی مزکی مې کوي او بعضی نه کوي نو د کې لګي ټول مزکی سلاونی ول موږ په دولت باندې دا غږی چې د خلکو سره کومکو کوي ځکه د خلک غریبان دي نو د ټول یو کال خواري په سن لا هوسه نو د خلکو سره باید دولت کومکو کوي چې ریز ما وازوري
مدنه کورودان پسرلی صاحب چې د بغلان مړی کني ولې وا ژوندۍ وسی د څو وخت چې د بغلان سیلاب زپل پاړه باندې به موږ لاوریدونکو غوښتل متاسفانه چې تاسو هیڅ نه وئ چې موږ پیدا کړی وای خو بیا هم پر حال مدنه چې پیدا شوې ده د پروګرام ته راغلی سوپانی صاحب دغه پښتنه چې پسرلی صاحب وکړه چې په سیمو کې د باقلی یا مشنګ یا د شنه کې خومې کېږي د طبیعت بل څه حل لار وړاندې کوي او کنه او د افغانیار صاحب پښتنه دا و چې معیاري زراعت موږ څنګه افغانستان کې رواج کولای شو دغه رواج کول لپاره څه کول پکار دي لندو کې ورته وای
بلې مننه دغه سړي سب چې یادونه کړی اول ما وای چې پلیدار نه بوتات خو مې پلیدار نه بوتې کړ ما خو یک یک د ټول نمونه وصل و نه خپل دی او څومې وصل ترې کې مې رتلل شي شفتال رتلل شي رشقه رتلل شي شوخه رتلل شي او هغه باقلی مشنګ او غیره بنان پلیدار نباتات دغه د شنې سره په توګه باندې استفاده کیدلای شي قطعاً دغه ډیره ګټه ورته لري ځکه موږ بللار نه لرو نو هغه مې هم د دې جمله نباتات سره بلل کیږي معیاري زراعت څو وخت کیدلای شي لکه افغانیر څه پوښتنه کړی و معیاري زراعت دې ته ویل کیږي چې کله ته په یوځمکه کې یو نبات وکړي ته ټول پاتیشونی کورته در سره نه وړي کچیر مثلا وږی راخل ساقیم واخله مشکل نشه مون ته دی ساقی و برخه بعد ته په مغتمکه کې پریږدي ا په دې خاطر چې خور څه بډای شي دا داسې مثال لري اینن لکه یو شری ورکون کې مور کچیر شری ورکون کې مور دوباره تغذیه نشي خو طبيعي چې هم یو ماشون توان سي هم دې توان د خورم دغه څه د شری ورکون کې مور یعنی اغنبات پیسلوونه غټوی نو کله چې نبات غټ شو دا دوباره ضرورت ته لري چې تقویہ شي د تقویہ لپاره به سین لور دا ایستل کار مکوا کله چې وغوړو چې معیاري زراعت ایجاد کړ په افغانستان کې وزینه لوري ده چې اغه نباتي پاتیشونی یو یو مقدار یغل ته پزما کې پریږده خپل د ځمکه اصلات وړوي او بل اخر زمينه دې لپاره مساعدهږي چې اغل ته نباتات ښه اصل مطلوب حاصل ولري او قرار قرار اغه لور ته چې پاکو د اوس ول افغانان بسګران بیا کیدلی شي د نور د اصلور څخه چې د اصل د نور لار نور لوریدو سبب کې د هیڅ خبره استفاده وشي نو بهترین لار دا ده چې کچېره طبيعي ده چې کیمیاوي کودونه لکه څومره چې ګټه لریم د عمر توان لري اما عضوي کودونه قطعا ګټه ډیره لري او توان نه لري ګټه هم د څو جهتونه د نبات لپاره مهم دي یو جهت دا دی چې عضوي واچ کله خبر ته علاوه کړل شي کله چې غته وبو ورکړي بیا هغه په ډیر وخت پورې ساتي هغه موهیت نرم وي د نبات ریښې د فعالیت لپاره مایکرو ارګانیزم د فعالیت لپاره او برخلاف کله چې میوي کو تزمکې ته ورکړي چې میوي ماده هغه طبيعي ده چې ډیر وبو ته ضرورت لري او 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 په ور ور باندې بعد او وب کړل شي خاورې ته کوم ګټه نه راشي فقط هغه د عنصر د د د د د هغه نبات چې د عنصر د کمښت مخه مخه هغه نبات فقط هغه عنصر ولا وراله وکول کیږي نو معیاري ترات موږ د نباتي پاتې شونو څخه موږ باید دې ته ډېره توجه وکړو چې نباتي پاتې شونو په ځمکه کې پرېږدو، حیواني سره دې ته ډېره وراله وکړو، او نور د پرمختللې نړۍ د هغو کارونو څخه مثلا مختلف فرمونونه کولای شو په یو لازم مقدار باندې ځمکې ته وراله وکړو.
اندازه
ډېر نه البته.
مننه کور ودان صفانی صاحب ژوندۍ اوسي چې په ټوله خپرونه کې را سره پاتې شوې او د اوریدونکو پښتنې مو هم ثواب کړی او په دې برخه کې چې اړتیا او تاسو په کافي اندازه هغه د سیلاب د مخنیوي لپاره او د ځمکې د بیرته ترمیم لپاره مو خپلې لارښوونې له اوریدونکو سره شریکې کړې. له تاسو نړۍ مننه. همدارنګه